پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې د حزب اسلامي د مشرانو ترمنځ وروستیو اختلافاتو له حاله مو خبرو. په ارکی د حزب وحدت اسلامي د ګوند بخوانی مشر عبدالعلي مزاري د یاد غونډې په ترڅ کې یو شمېر چارواکو بیا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د نوي وړاندیزونو په اړه خبرې کړي. پر نورو موضوعاتو هم د افغانستان البته راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون ملاتړ وکړ. خوخ پرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. رضوان مراد خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د فرا چارواکی وی د دې ولایت په شمال کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کونړ ولایت په درې ولسوالیو تیر شپه د پاکستان پوست د توپونو درې شپېته ګولۍ ویشتلې دي او د امریکا متحده ایالاتو د پوځ یو لوړ پوړي قومندان له ایران سره د اټومي تړون ننګه وکړه. د خبرونو تفصیل. د فرا چارواکي وی تیر شپه د دې ښار په شمال کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو په حمله کې د شدید جګړې له امله دوړ خواو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. چارواکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبرې هلته وویل چې په دې برید کې چې د ملي امنیت او د ملي پولیسو پر دوو پوستو شوی دی لس سرتیري وژل شوي دي. دغه راس او دوی وایي چې په جګړه کې دولس طالبان هم وژل شوي دي. د کونړ ولایت په درې ولسوالیو کې تیره شپه د پاکستان پوست د توپونو درې شپېته ګولۍ راویشتل شوي چې یو تن پکې ټپي دی. د کونړ امنیه قمندانۍ وایان فرهاد فریدالله دهقان د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د پاکستان په پوست په دانګام سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو د توپونو درې شپېته ګولۍ وشتی دی. هغه ویل یو کس ټپي شوی چې د دانګام اوسیدونکی دی. دوه ورځې وړاندې هم د پولې له اخوا په دانګام ولسوالۍ له 200 زیات د توپونو ډزې شوې وې. افغان چارواکي پاکستاني پوځیان تورنوي چې سرحدي سیمې په توپونو وهي خو د پاکستان حکومت بیا دا ډول ادعاوې ردوي. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نن سهار یو موټر بم برید شوی دی. په هلمند کې د سرحدي پولیسو د څلورمې لوا ویان جنت ریحان ازادي راډیو ته وویل چې برید په سیدآباد کلي کې د یو مزدا بار وړونکي موټر په واسطه شوی او دوه سرحدي پولیس یې وژلي دي. خو یوې سرچینې بیا تر دې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې شپږ سرحدي ځواکونه وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. دغه برید چې سهار شاوخوا 8 بجې شوی مسؤلیت یې طالبانو پر غاړه اخیستی دی او ادعا کوي چې 15 افغان سرتیري وژلي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي پړاو په دوهم دور کې له ویست انډیز سره مخ کیږي. افغان ټیم په ګروپی دور کې تر دریو ماتو او یوې بریا وروسته شپږو غوره ټیمونو ته لاره پیدا کړه چیرته چې تمه ده په ویست انډیز سربیره له عربي اماراتو او آیرلند سره هم لوبیږي. د افغانستان او ویست انډیز لوبه د زمبابوې په مرکز حراري کې کیږي او د افغانستان په وخت به سبا د غرمې په شاوخوا 12 بجو پیل شي. امریکا متحده ایالاتونو د پوس یو لوړ پوړي قومندان له ایران سره د اټومي تړون ننګه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د پوس د مرکزی قومندانې مشر جوزف وټل د سنا جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې ویل چې دفاع وزیر جیمس ماتیس او لوی درسیس جوزف ډانفورد له نظره موافق دي چې دا تړون لا هم د امریکا په ګټه دی. له دې څو ساعته مخکې رکس ټیلرسن چې د اټومي تړون یو مدافع و د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له دنده لرې شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال په اټومي تړون انتقاد کوي او هغه یو بده معامله یاده کړې ده. ټرمپ مخکې ویلي چې که دا تړون اصلاح نشي واشنگټن به ترې ووځي خو تهران ویلي دي چې د شوي اټومي تړون په اړه به له چا سره خبرې ونه کړي. او د نړۍ یو وتلی عالم سټیفن هاکینګ د 84 کلونو په عمر ومړ. دا خبر د هاکینګ کورنۍ تایید کړی دی. د هغه اولادونو لوسی، رابرټ او ټام په خواشینۍ ویلي چې پلار یې یو لوی عالم او فوق العاده سړی و چې پاتې شوي کارونه به د کلونو لپاره ژوندي وي. سټیفن هاکینګ چې نامتو فزیک پوه و د فضایي تحقیقاتو په برخه کې زیاتې لیکنې کړي دي او کتابونه یې هم خپاره شوي دي. د هغه یو کتاب چې د وخت لنډ تاریخ نومیږي په 1900 کال کې چاپ شو او د راپورونو پر اساس څه باندې 10 میلیونه کاپیانې خرچ شوې دي. دا تر دې مهاله مهم خبرونه.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د حزب اسلامي د مشرانو ترمنځ د نوي راپورته شوو اختلافاتو څخه مو خبرو. په هر کې د حزب وحدت اسلامي د ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مناسبت غونډه کې د افغانستان د سولې عالي شورا د مشر په ګډون یو شمېر چارواکو بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د وروستیو وړاندیزونو په اړه رڼا واچوله. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دا به هم واورئ چې د اروزګان یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د دې ولایت او کندهار ترمنځ لویه لاره امنه نه ده او دوی په ډاډه زړه پرې سفر نشي کولی.
امنیت نشته باندې د حکومت خلک نشي باندې خلالی
دغه لار پرې دغه ټوله ولس په ستونزو کې دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون ملاتړ وکړ. ازادي رادیو اوري. د حزب اسلامي د مشرانو ترمنځ بیا د اختلافاتو موضوع توده شوې ده. عبدالهادي ارغندوال چې د حزب اسلامي په نوم ګوند د افغانستان له عدلي وزارت سره سرب کړی دی وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي رهبري شورا د لرې کېدل معنا ځکه نه لري چې دی خپله ګوند لري او د دغه ګوند په چوکاټ کې به فعالیت مخته یوسي. په ښاغلي ارغندوال سربیره دغه راز د حکومت د اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینیر محمد خان او دغه راز د حزب اسلامي یو بل لوړ پوړي چارواکي د حزب اسلامي د رهبري له شورا څخه لرې شوي دي. د کابل استودیو زما همکار اکرام الله اکرام را سره دی د موضوع تعقیب کړی دی. اکرام صاحب، د دغو اختلافاتو په اړه نور اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، وروسته له هغې چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي تیره شپه د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د دې ګوند درې پخواني غړي عبدالهادي ارغندیوال، محمد خان او ډاکټر انور یې له ګوند وویستل. نن عبدالهادي ارغندیوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ده د لرې کولو یا له ګوند د وستلو حق هیڅوک نه لري او دا پریکړه به د په فعالیتونو باندې هیڅ ډول اغیز ونه کړي. خاغلی ارغندیوال وویل چې د ګوند چې د حزب اسلامي په نوم دی له دولت سره سب دی او له دې وروسته د هم مخبلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او دغه پریکړه به د په فعالیتونو باندې کوم اغیز ونه کړي.
مونږ خو د حزب نه څوک نه ایستلی شي او نه ایستلی شي. مونږ حزب اسلامي دلته راجستان لرو، سب لرو، قانوني حزب دلته موجود ده. بچ پخپل کور کې څوک تصمیم نیسي هغه دغه کار وي. دا مو حزب ده، دا مو کور ده. په دې کې به شهیدان ورکړي، په دې کې مو قرباني ورکړي. تر اوسه پورې دا کلونه کلونه په دې کې پاتې یاستو. مونږ نه بل چیرته ځو، نه د بل چیرې نیت لرو. دا مو حزب ده او دا به ساتو.
د افغانستان د عدلی وزارت ویان امان ریاست هم ازادي راډیو ته ویل چې د حزب اسلامي په نوم ګوند د خاغلی ارغندیوال په نوم له دوی سره سب دی. د دې ترڅنګ چې نور اویا ګوندونه له دوی سره په رسمي ډول باندې سب دی او په افغانستان کې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر شپه د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند یو اعلامیه خپره کړه او پکې وویل چې وروستیو پیښو او انکشافاتو ته په پام سره د حزب اسلامي افغانستان اجرایه شورا په خپل وروستي غونډه کې د رایو په اتفاق دا پریکړه وکړه چې عبدالهادي ارغندیوال، انجینر محمد خان او ډاکټر انور عضویت په حزب کې د دې لپاره منتفق کړي چې دغه کسان له نورو ګوندونو او ائتلافونو سره تعهد لري او د هغوی تګلارو او دریزونو ته ژمن دي او د هغوی په ګټه کار کوي. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د حزب د اصول له مخې هغه څوک په حزب اسلامي کې خپل عضویت له لاسه ورکوي چې له بل ګوند او تنظیم سره پټ یا ښکارا تعهدات لري او هغوی سره ژمن دي.
اکرام صاحب، اوریدونکو غواړي پوه سي چې کله چې ګلبدین حکمتیار د افغانستان د حکومت سره سوله وکړه، د سولې تړون په اساس باندې راغی کابل ته. له هغه مخکې عبدالهادي ارغندیوال په افغانستان کې د عدلي وزارت سره د حزب اسلامي په نوم ګوند ثبت کړی و. آیا د ګلبدین حکمتیار نوم له کله چې دی راغلی د سولې له پروسې سره له نظام سره یو ځای شوی دی، د په نوم کوم ګوند له عدلي وزارت سره ثبت شوی، ځکه چې د افغانستان د احزابو قانون ګوندونه یا مشران مکلف بولي چې خپل نومونه د عدلي وزارت سره ثبت کړي دي لپاره چې وکولی شي په افغانستان کې فعالیت وکړي؟ کله چې ارغندیوال وایي چې زه خپله یو ګوند لرم، یعنی په دې معنی چې د حزب اسلامي ګوند لرم، او حزب اسلامي خو یو ګوند نه ده، دی وایي چې دا دوه ګوندونه دي. آیا د هغه برخه چې دی مربوط دی حکمتیار ده، د حکمتیار په نوم کوم ګوند تر اوسه ثبت شوی که نه؟
د افغانستان عدلی وزارت لکه څنګه چې ما مخکې ویل یوازې همدومره وایي چې دوی سره د حزب اسلامي په نوم چې کوم ګوند ثبت دی هغه مشري عبدالهادي ارغندیوال کوي، بل په دې نوم ورسره یو ګوند هم ثبت نشته. نو معنی دا چې د خاقلي حکمتیار په نوم باندې کوم ګوند د افغانستان له دولت سره ثبت نه دی. خو هغه خبر پاڼه چې دوی خبره کړې ده په دې کې راغلي چې حزب اسلامي ټولو سیاسي ګوندونو، افغان حکومت او نورو ذخیلو لورو ته په واضح الفاظ وایي چې له دې نه وروسته دغه درې کوم درې تنه چې دوی له ګونده د ویستلي دي او اعلان کړی دی چې دا د حزب اسلامي په نوم باندې نه کوم فعالیت کولی شي او نه هم د امتیاز ترلاسه کولو حق لري. ځکه وایي چې نوم چې دی
اکرام صاحب مخکې چې کله د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب کانګره راوبلله، په دې کانګره کې هم ارغندیوال ګډون نه و کړی او وروسته مخالفت څرګند کړ. ارغندیوال دغه راز په وروستیو کې ویل کېږي چې دم هڅه کوله چې د خپل ګوند لخوا یوه کانګره جوړه کړي. د حزب اسلامي د دغه مشرانو ترمنځ دغه اختلافات لکه چې ګلبدین حکمتیار راغلی تر اوسه نه دي حل شوي. په هر صورت له تاسو مننه، بیا به هم دا موضوع موږ تعقیب کو، د دغه راز له نورو مرجو په من جمله له عدلي وزارت سره به بیا هم په دې اړه خبرې وکړو چې آیا تر اوسه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یا د ده په نوم حزب اسلامي له دې وزارت سره ثبت کړی او په افغانستان کې د فعالیت جواز لري که نه، او که له جګړو مخکې هماغه ګوند چې د حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ هماغه ګوند تر اوسه پورې فعالیت مختوري یا په هغه نوم باندې فعالیت مختوري. اکرام صاحب له تاسو نه مننه. بل خبریال ته ځو. بل خبریال زموږ حدیث پردیس ارک ته تللی دی. په ارک نن بیا د حزب وحدت اسلامي د ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مناسبت غونډه جوړه شوې وه. له دې مخکې یوه اونۍ مخکې د کابل په شپږمه حوزه کې هم د هغه د تلین په مناسبت غونډه جوړه شوې وه چې دې غونډې ته نږدې انتحاري حمله وشوه چې پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په ارک هم په نننۍ جوړه شوې غونډه کې د افغان ولسمشر اشرف غني، د اجرایه رئیس عبدالله، د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر کریم خلیلي په ګډون یو شمېر مشرانو ګډون کړی او تر اوسه پورې ځینو مشرانو ویناوې هم کړې دي. دغه راز د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلي یو ځل بیا هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې که څه هم ډیر کسان سولې ته ډیر خوشبینه نه دي چې سوله به ډیره ژر راشي، خو دی وایي داسې نښې لیدل کېږي. د دوی هڅې روانې دي چې 1990 کال به د سولې په د هڅو کې د پرمختګ کال وي. حدیث پردیس همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه وصل دی. پردیس که راته ووایه په مجموع کې چې تر اوسه پورې هغه ویناوالو چې دې غونډې ته وینا کړې د سولې په اړه مهمې څرګندونې څه دي؟
مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو ته او محترم اوریدونکو ته. د عبدالعلي مزاري په درویشتم تلین د مړینې د درویشتم تلین په مناسبت په جمهور ریاست کې غونډه همدا اوس هم روانه ده او کېدای شي تر څو پورې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د غونډې ته وینا ولري. تر اوسه پورې د افغان حکومت د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش، د اجرایه رئیس عبدالله، د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلي دې غونډې ته خبرې کړي دي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش یو ځل بیا په خپلو خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه د حل لاره نه ده او که غواړي خپلو اهدافو ته ورسېږي نو د سولې خبرو ته دې حاضر شي او د سولې لارې کولی شي چې خپل اهداف تعقیب کړي. ورپسې د افغان حکومت اجرایه رئیس هم خبرې لرلې. که څه هم ښاغلی عبدالله د سولې په رابطه مشخصې څرګندونې ونه کړې، خو یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې افغان حکومت په کړو ژمنو کې چې د انتخابات ترسره کېدل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کېدل یا هغه په خپل وخت ترسره کېږي. د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلي په خپلو خبرو کې وویل چې که څه هم داسې باورونه شته دي چې سوله دې زر ټینګه نه شي او دومره ډېره امیدواري هم نشته، ما د ډاډ وخو چې راتلونکی کال اجتماعي کال دغه کال کې به لمریز کال په دې کال کې به د سولې د ټینګښت او همداراز په افغانستان کې د روان جنګ د پای ته رسېدو او یا هم د کمیلو په راسته باندې مشخص او جدي ګامونه پورته شي، او هیله یې خو ده چې افغان ولس او په مشخص توګه د ملي افغاني حکومت د دغو اقداماتو څخه ملاتړ وکړي چې د ولسي ملاتړ هم کوي. په ټوله کې د ښاغلي خلیلي ډاډ دا و چې ولس باید خپل یووالی وساتي، د یو بل په منلو سره کېدای شي چې په افغانستان کې ټولې ملي پروسې عملي شي، که چېرته افغانستان کې جنګ با بیرغونې د پروژو سربیره ټول ملي پروسې د هغې ترسره کېدل یا عملي کېدل هغه به کون مختزي، نو د دې ټولو هڅه او د ټولو مشرانو هڅه باید دا وي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. بل نورې سي
بله حدیث پردی سل تاسو نه مننه له ارګه د ازادي رادیو خبریال حدیث پردی شو چیرې چې د حزب وحدت اسلامي ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د درويشتم تلین په مناسبت غونډه جوړه شوې، د افغان ولسمشر اجرایی رئیس او د غرض سولې د عالي شورا په د مشر په ګډون یو شمېر چارواکو پکې ګډون کړی دی. تر اوسه ولسمشر اشرف غني د غونډې ته وینا نه ده کړې، لکه څنګه چې مو واورېدل بیا هم په دې غونډه کې د سولې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر مسلې تاکید وشو. د یادونې وړ بولو چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس هم چې پرون کابل ته تللی و له افغان ولسمشر سره یې په کتنه کې وویل چې د امریکا په ګډون ټوله نړۍ د ولسمشر د سولې د وروستۍ طرحې ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې دغه ولایت د شپږو هیوادونو د پنګونې شاهد وي. د دغې خونی مرستیال توریالي غوسینن ازادي راډیو ته ویل دغه پنګونې لسو میلیونو ډالرو ته رسیږي چې د متحده عربي اماراتو، هند، امریکا، ایټالیا او ایران لخوا په بیلابیلو برخو کې ترسره کیږي. نوموړي وویل دغه پنګونې به تر ډیره د صنعتي پارکونو او درمل جوړولو په برخو کې وي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي دغه هیوادونو د ټاپي پروژې د کار له پیل وروسته د پنګونې غوښتنه کړې او په دې برخه کې خبرې روانې دي. ټاکل شوی په کندهار ولایت کې د کرنیزو او کورنی تولیداتو نندارتون جوړ شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي د دغه نندارتون له جوړېدو هدف دا دی سو د افغانستان د صادراتو کچه نړیوالو معیارونو سره برابر او د افغانستان کورنی تولیدات زیات شي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې دغه تولیدات په دیرشو غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي او له خصوصي سکتور سره قراردادونه هم ترسره شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینې خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي اوړه 1100 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 650 او 1 لیټر ډیزل په 650 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینې بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ سلویخت پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ سلویخت پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستاني کلداري 619 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. او سمې ونه لريواله موضوع د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر اکسټلرسن د بهرنیو چارو وزارت له چوکۍ لرې کړه او ویلي دي چې د سی آی ای مشر مایک پومپیو به د هغه پر ځای وټاکي. پومپیو له ایران سره د اټومي موافقې منتقد دی او په خپله ولسمشر ترامپ هم په دې موافقه کې د بدلون غوښتونکی دی، خو په دې منځ کې د پینټاګون یو جګپوړي چارواکي له ایران سره د اټومي معاملې دفاع کړې ده. د هغه موضوع ده چې عصمت څاروان څېړلې را سره په سټډیو کې دی. څاروان صاحب، که دې موضوع نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړئ مهرباني.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا د متحده ایالاتو ایالاتونو د پوځي وجکپوري قمندان جنرال جوزف ووټل له ایران سره د اتمی تړون ملاتړ وکړ. جوزف ووټل د امریکا د قوا او د مرکزی قمندانۍ قمندان دی. د سنا جرګې د پوځي خدمتونو په کمیټه کې وویل چې د دفاع وزیر جیم ماتیس او لوی رئیس جوزف دانفورد له نظر سره موافق دی چې دا تړون لا هم د امریکا په ګټه دی. له دې څو ساعته مخکې رکس تیلرسن چې د اتمی تړون یو مدافع و د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د بهرنیو چارو د وزارت له دندې لیرې شو. ووټل وویل د په نظر د عمل ګډ هر اړخیز پلان یوه هغه اساسي ګواښ ته ځواب وایي چې له ایران سره ارتباط لري، خو اوس فکر کوي چې ګټه یې په دې کې ده چې پر موافقې ودرېږي. ووټل دا خبرې وروسته له دې وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا د 2015 میلادي کال په اتمی موافقې انتقاد وکاو او هغه یوه بده معامله وبلله.
د دې معنا دا ده چې د پینتاګون چارواکي په یو ډول د ولسمشر ټرمپ له دریځ سره مخالفت کوي.
همداسې ښکاري. ټرمپ مخکې ویلي وو چې دا موافقه که اصلاح نشي واشنگتن به ترې ووځي. ټرمپ وایي چې د سی آی ای رئیس مایک پومپیو چې ټاکل شوی ده د ټیلرسن پر ځای د بهرنیو چارو وزیر ونومول شي د ایران په اړه له ده سره ډېر ورته نظر لري. د ویل مشتل هم نظر وو. څلور پنځوس کلن پومپیو د ایران او له دغه هیواد سره د اتمی موافقې سخت منتقد دی. ټرمپ ویلي وو چې که په دې موافقه کې د پام وړ تغییرات رانه وستل شول نو په یو اړخیز ډول به ورڅخه ووځي. په ځینو خپرو شوو راپورونو کې دا هم ویل شوي چې ټرمپ تېره اونۍ د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ته ویلي چې که اروپایي هیوادونو په موافقه کې له بدرون سره سلا ونه کړه د ایران او سترو قدرتونو ترمنځ له اتمی موافقې به ووځي، خو تهران ویلی چې د شوی موافقه په عربه له چا سره خبري ونه کړي.
بلې څرمن صاحب مننه.
ازادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي رادیو او ری د غرمې 12 بجې او 22 دقیقې کېدونکې دي. د اورزغان یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د دې ولایت او کندهار ترمنځ لویه لار نه امن ده او دوی په ډاډه زړه پرې سفر نشي کولای. د دې ولایت اوسیدونکو د غراز له امنیتي ادارو څخه غواړي چې د دغه لارې امنیت ټینګ کړي. نور حاله اورزغان د ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د اورزګان ولایت خلګو د سیشن به پوراز ازادي راډیو ته ویل چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار په دې ورستی کې نام نسوي او وخت نا وخت وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې وي او دغه راز زیاتره وخت د درنو جګړو شاهد وي. دی وايي دغه چاري اندیشمن کړي او خلک پر یاد لار په ډاډه زړه تا ګرا تا غنسي کولای. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار یو شمیر وسیدونکو ازادي راډیو ته داسې ویل
د دبلس دا غواړم د اورزګان د کندهار لار شي ده دغه امنیت راولي دغه لار خرابه ده. خلک د ستونزو سره بېخي مخامخ دي، خو دا لار امنیت نشته باندې د حکومت خلک نشي باندې خلالی.
اوس یو څوک د کندهار رالی د وزارت کې کارمند مال څنګه دي حالات څنګه رالی ول اگر د هر څوک چې په دا لار باندې روان و په تشویش کې و دولتي خلک نشي تللی.
دغه لار پیره دغه ټول ولس په ستونزو کې دی. دغه دي دغه ځوانان یې کښته کړي دي. دغه ځوانان یې وغږی اوس بې ویلي دي درک خوراک یې ورک دی ورور. اوس که پیسه دار سړی زی وم په راګرځي که د دولت ای عمره ګرځي.
د اورزګان د غزایي اوسیدونکو پر داسې محل د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې د امنیت غوښتنه کوي چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د یادې لارې په اوږدو کې وسلوالو طالبانو ګیرش ملکی کسان برمته کړه او لزان سره یې وړه چې د هغوی له ډلې تر دا مهاله نه تن راخوشي سوي او پاتې نورې لا هم د وسلوالو طالبانو په منګولو کې دي. په ورته وخت کې بیا د اورزګان د ولایتي ادارې مسؤلین هم د خلکو دغه خبرې مني، خو د یادې لارې د نام نه کېدو د کندهار پر امنیتي مسولینو راچوي او وایي چې هغوی د یادې لارې د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. د دوی په خبره چې د یادې لارې 90% امنیت ساتل د کندهار د امنیتي مسولینو مسولیت دی. د والي ویان دوست محمد نایاب د غراز ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم پلان لري څو د یادې لارې پر سر یو شمیر نور امنیتي پوستې هم واچوي څو د خلکو امنیت خوندي کړي.
د ترنکوټ کندهار کومه لویه لار چې لري یوازې 10% یې په اورزګان پورې مربوطېږي چې په دغه 10% سیمه کې امنیتي پیښې ډېرې کمې تصور کېږي، یعنې تر ډېره بریده پورې د کندهار په جغرافیه کې موږ ستونزه لرو او هلته وخت ناوخته موږ د امنیتي پیښو سره مخ کېږو چې موقتا یا هم د څو ورځو دپاره بیا دغه لار د ولسي خلکو پر مخ باندې تړلې وي چې
خو د کندهار امنیتي مسولین بیا د اورزګان د والي د ویان دغه خبري ردوي او وایي چې په خپل مربوطاتو کې په خپل ټول توان سره د خلکو امنیت خوندي کړي. د کندهار د امنی کمانډاني ویان زیاد رانی ازادي راډیو ته داسي وایي:
موږ په هیڅ برخه کې نشو کولای نو زموږ عملیات په دې برخه کې په ډېر جدیت سره عمل لري چې په هر ځای کې موږ سره خلک همکاري وکړي.
د یادونې وړ ده چې د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لویه لاره چې شاوخوا 360 کیلومتره اوږدوالی لري زیاتره وخت د درنو جګړو شاهده وي او دغه راز پر یاد لاره تلونکي سپرلی هم د کندهار په مربوطاتو کې د میشت امنیتي سرتیرو څخه سر ټکوي او وایي چې په غیر قانوني توګه ورڅخه پیسې اخلي او سپکې سپورې ورته کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
تاسو لا پیغامونو.
سلام علیکم، د مانم ګل رحمان دی، ځان خبرې کوم. د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم. زه خپل سلامونه د روډیو ازادۍ کارکوونکو ته او ګرانو هیوادوالو ته تقدیموم. زما د ښاغلي محمد اشرف غنی ولسمشر نه او ښاغلي وزیر صاحب د پایدامې نه او دولتي چارواکو نه دغه غوښتنه ده چې د وردګو د بندي چاک د ولسوالۍ سرک او د جلګې د دایمرداد د ولسوالۍ سرک او د جغوتو د ولسوالۍ سرک دغه د پاخشی په دغه نوي کال کې د دولت کار پیل کا تقریبا ولا ساتل کال او تل د خلکو د کوچو سرک پاخشول د مو دی ول سوالي او سرک پاخ نشول. دولت اصلا پاملرنه نه کوارده ګته کچیر دولت پاملرنه او کوارده ګته نو امنیت په کابل کې مرشی په دوه منطقه کې بم راشي. دغه منطقه ته به یو ډیر ښه زورای وی په دوه منطقه کې به دغه خلک ټول سره کار شي. دلته ډیر ښه باغات او ډیر ښه میوې لري دغه منطقه. د تاسو نه ډیره مننه.
السلام علیکم، دا خپل پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیولا خلیمی تندر خبرې کوم. زما وختونه د ټول افغانانو څخه دا د چي په هیوار کې دي. هر افغان نیلګای کینوي، هر افغان ضرور نه وختونه لرم چې په هیوار کې نیلګی کینوي. د نیلګای په سیټه په هیوار کې هوا صفه کیږي.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دا تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غک سپټونکو ماشين کې مو پریخو کور مو ودان پیغامونه تل پریږدي. خو دی وی موضوع بیا یادونه کوم چې پیغامونه مو تل د غوښتنو او شکایتونو په بڼه باندې دي. ک د مهمو موضوعاتو د افغانستان په اړه نظر سره شریک کړئ، دا تاسو لپاره یو فرصت دی. د ازادي رادیو د پروګرامونو لارې تل د افغانستان د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه اوري. خپل نظر هم په دې موضوعاتو سره شریکولای شئ. موږ هم هرومرو درته خبرو.
بنز کمپنۍ د خپلو موټرو لپاره داسې ځیرک ال ای ډی څراغونه جوړ کړي چې تر 1,000,000 پکسل زیات دي. بنز کمپنۍ تیرونه اعلان وکړ چې لدې ځیرک یا سمارټ څراغونو څخه به په یو شمیر اس کلاس بنز موټرونو کې کار واخیستل شي. لومړی ځل مرسیډیز بنز ال ای ډی څراغونه یا ګروپونه په 2015 میلادي کال نندارې ته وړاندې کړل، خو دا ګروپونه تر عادي ال ای ډی څراغونو ډیر دقیق دي. هر گروپ تر 1,000,000 میگا پکسل زیات دی او درنا د لګیدو ځای ښکارولی شي. دا گروپونه داسې سنسرونه لري چې رڼا کنټرولوي او نه پرېږدي چې د موټر څراغونه لارویان وڅوروي.
اسمه څاروانو چې د موټرو د ټکنالوژۍ د عصري کولو په برخه کې البته د بنز د نویو پرمختګونو له حاله خبر کړو او هغه هم د ځیرک څراغونو موضوع و.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار لو بوجود ما خام تر وو بوجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لو خارونو کې اف ام په 1350 څپه صافه اوازې اوریدل شي. ما خام لو بوجود سهار تر وو بوجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوی وړاندې د ازادي رادیو د مخکخه خو په پروګرام کې یو بل مخخه خزه در پیژنو خو او زما همکار رضوان مراد په استډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
د فرا چارواکی وایي چې تیره شپه د فرا په شمال کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې لس سرتیری او دولس وسلوال وژل شوي دي. د کونړ ولایت په درې ولسوالیو کې تیره شپه د پاکستان پوځ د توپونو درې شپېته ګولۍ وشتې چې یو تن پکې ټپي شوی دی. د هلمند ولایت په نادری ولسوالۍ کې نن سهار یو موټر بم برید شوی دی چې د پولیسو په وینا دوه سرحدي پولیس پکې وشل شوی دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي پړاو په دوهم دور کې له ویسټ انډیز سره مخامخ کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د پوس یو لوړ پوړی قومندان له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړ. د متحده ایالاتو د پوس د مرکزي قومندې مشر جوزف ووټل د سنا جرګې ته وویل چې د لدین اثر سره موافق دی چې دا تړون لا هم د امریکا په ګټه دی. او د نړۍ یو وتلی عالم سټیفن هاکینګ د شپږ اویا کلونو په عمر ومړ. دا خبره د هغه کورنۍ تایید کړې ده.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو پام دی لپیل کو د نن د مخکخه خزی په خبرونه. البته باید وایم چې یوسف خان زدران دغه خبرونه چلون کې نن غیر حاضر دی او زه اجمل تورمان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري لا تاسو سره. دوستانو په دغه خبرونه کې مو نن یو شاعر، یو لیکوال او یو ژورنالیست ملمنه ده. دا به د تلیفون په کر خره اخلو. دوی به د خپلو کارونو په اړه معلومات راکوي، د خپلو لیکنو په اړه، د خپل شخصي ژوند په اړه. دا لیکوال او شاعر وګمه سبا عامر ده چې د چک جمهوریت پراګ نه به د تلیفون په کر خره را سره وي. لاغلی عامر سره به ډیر خبرې لرو. خو لمړی دا چې تاسو وګمه خو پیژنئ د دې یو خلک شعر بل خپل غږ باندې واورو.
هلکه ځواني مرګ لسپوږمې څخه کوچي، هلکه ځواني مرګ لسپوږمې څخه کوچي، رابیل د کړه څنګه لکېګ دې څخه کوچي. اوستا سره سفر کوي پزمکه په هوا، اوستا سره سفر کوي پزمکه په هوا، په خوا به ریدلا لبګی څخه کوچي. داستا د مینی زور وو زده کرم د نندارو، داستا د مینی زور وو زده کرم د نندارو، که څه هم پټنوا لنړۍ څخه کوچي. څو نورو هم پسترګو کې خواږه خواږه کتل، څو نورو هم پسترګو کې خواږه خواږه کتل، و ډیره متاثره ستا راستې څخه کوچي. پغرونو کې رمو سره یې تل کړی سفر، پغرونو کې رمو سره یې تل کړی سفر، خوږه ژبه زده کړې توتکۍ څخه کوچي. هلکه ځواني مارګه لسپوږمۍ څخه کوچي، رابیله دکړه څنګه
لکیک دی څخه کوچی.
وګم سبا امر زما غاوري ان شاء الله کنه
بلی او تورمان صاحب او مستا سوغ بالکل سفر ازي
ډیر په اوله کې مو هڅه وکړه چې خبرونه په سر کې مو رواخلو له دوستانو سره استاسې روغبړ هم شي خو هغه محل زموږ غاړي کته سترټینګ نشوه خلاق لاس پرونه ته وګم سبا امر او خوشاله یو چنند ازادي رادیو په دغه یو ساعت خبرونه کې تقریبا موږ سره
مننه کوم تورمان صاحب زم په سر کې اول تاسو بیا اندارنګ دي د خبرونه ټول اوریدونکو ته چې هغه ک لار دی ک بر دی په وطن کې دي ک وطن نه بهر دی لکم غوندې مسافر دی په اروپا کې امریکا کې او دی نړۍ په ګټ ګټ کې ک زمونږه غوري زم ما سلامونه او نیکې له وړاندې کوم خدای دې کې خوشاله اوسي او خوشاله شي به آرام او سا ژوند ولري
مننه اغلی وګمجان تاسو ما خو و پیژندلې دوستان ته یو ژورنالیست دا یو لیکوال او شاعر خو بدوی چې تاسو هم د خپل کارونو په اړه معلومات ورکې دوستانو ته د خپل شخصي ژوند په اړه د خپل کاري ژوند په اړه کاري ژوند هم شروع کوو به شخصي ژوند تر شو مهرباني
څنګه چې بس ځینی خلک به مې پیژنې خو زه فکر نه کوم چې
نه ځینی نه ډېر مې پیژنې
ما ولی کار نه کړی لزانه زه دومره راضی نه یم په دې چې ما واده کړې ډېر وخت مې لکه ماشومان ته مې ور کړې دي او همدارنګ خاوند ته او یو څه وخت لکه خپل مسلک یعنی ژورنالیست و ما خبریال او مدیر وخت مې هغه ته ور کړیو خو بیا په دې ورسته یو کې لکه ما هو توانې دما چې لکه ادب ته مخه کم یعنی د ادب سره خو ما شمتو بس ور سره غلاره ما
یعنی ادب ته خو په خو مخه خو سم خو ورته مخه کړه bale
بالکل اوس مې هرڅه خیر کړی دی بس هم دا یو ځل لیکل دی یا تماشومان هم په دې باندې پویږي چې مور یې ولیکواله ده نو
سمری څه دې دغه لیکواله استاسي کتابونو کې قراته وې
کتابونه خو لکه 15 ناولونه چاپ شوی دي او دوا د کیسو ټولګي دي او یو شيري مجموعه ده اوس د لاس لاندې یو ناول لرم چې دا ناول ما یعنی دماغ ناولونو کې راځي چې زما ډیر عمر خوړلې ده لکه ما 3 کاله مخکې دا ناول شروع یو کال پکې پوره شو بیا نو دا ناول د سي دي تر اورسي د چې زه باید افغانستان ته تللی وای پکې سفر مې کړی وای او زه د سي هوا څو وایم زما یو عادت دا ده چې تخیلي شي نه شمې کولای تر خو چې لټولنه کې زه یو څو ګورم مخامخ او هغه په باندې بیا هغه رنگونه راټولوم او هغه چې ټولنه کې څه ستونزې دي څه خبرې دي زما کرکټرونه بیا په اروپا کې ختم شو کیسه لاړه لکابل ته نو بیا ما ډیر هڅه وکړه چې هغه شیان باید زه ولیکم خو بیا هم زه امر سره مې مشوره وکړه بیا زه لاړم د فیسبوک دنیا ته چې دا ځینې دوستانو چې ځینې تصویرونه نشرول لکابل به چې دا پاریس نه دی او دا لندن نه دی دا کابل دی نو هغه تصویرونه به زه ځان سره وړلم زه به دومره خوشحاله نه ما ویل چې زه ولې دلته اروپا کې اوسېږم کاشکې زه کابل کې اوسېږم مالته اوسېږم یو بل حالات مې درلود بیا خو د هغه تصویرونه او ځینې دوستانو سره مې چې خبرې وکړلې هغوی به د کابل انځورونه داسې ما ته وړاندې کول چې زما یو څه ولیکل ښه مې ولیکل خو بیا یو وخت شو چې زه پام مې شو چې زه خو داسې نه شي چې زه دوکه شوی نه یم نو زما کرکټر ناول د تی بلې خواته پایل یعنی پای بل شکل نیو نو نعم دې لپاره بیا مې تصمیم ونیو چې لامر سره چې نه داسې نه کېږي زه باید خامخا موږ کابل ته سفر وکړو. بیا دغه 3 دسمبر کې لاړو لو کابل ته، خو چې کله په هغه کې هوایي ډګر کې کته شوم کابل مې ولیده، بس بیا هغه یو څه ناول مې چې د نیم نه پس ما لیکلی و ډېر، هغه بیا ما فقط یوازې په یو بټنې باندې مې ډیلیټ کړل، بیا ناول بل رنګ واخیست. ما چې کابل کې ستونزې ولیدلې، د خلکو ژوند مې ولیده، هغه خړ کابل مې ولیده چې فرق پکې نه و راغلی، که راغلی و مثبت فرق ډېر خراب شکل باندې راغلی و، او یعنی ډېر شیان و چې زه متاثره شوم. هم خوشحاله شوم چې راغلم حقیقت مې ولیده، او هم مې وژړه چې ما څومره ډېر یعنی کار وکړ. بیا په دې وایم چې خیر د هر لیکوال له یو ستونزې سره مخامخ کېږي، ښه ده چې غلط شی مې ولس ته نه دی وړاندې
کړی. تمام شوې ده سړی کې ټیکټ حساب په دې باندې وکړي، نو تاسو ماشومانو د ښاغلي نجیب عامر تاسو د خاوند نو بیا په ګران تمام شوې د ناول څنګه قیمت خو به زیات لوړ نه وي چې کله چاپیږي
ناول؟ خو زه فکر کوم د ناول اکثر د ناولونه چې لیکم دغه لپاره سفر کوم، یا لنډو کیسو کې چې کومه سوژه راته کېږي زه غزي ته ځم، زه کرکټرونو سره اکثر ما دا کار کړی دی چې ما ځینې خارجي لیکوالانو سره څه مخامخ شوی یم. د یو ښه ناول د لیکلو لپاره سفر مهم دی، دغه لپاره چې ته کله یو تصویر هغه کوي که یو هوټل کې ستا کرکټرونه پاتې کېږي، ته که هغه هوټل دی کیسو پسې مزه هغه اصلي چې ته لږ ورشه وي ګوره له نږدې نه عکاسي وکړه، زه فکر کوم هغه به ډېر ښکلی راشي.
یوه خبره هغه ده چې تاسو دا کتابونه چاپ کړي اوس بل هم چاپوي، دا کتابونه تر څومره پورې مثلا خلکو د هرکلی سره مخ شوي دي، خرڅ شوي دي، نه دي خرڅ شوي دي، خلک یې په اړه څه وایي؟ زه خو چې تر یو حده پورې خبرې مې وایي چې دا کتابونه چا نه دي اخیستي، نو چې بیا نه دي اخیستي بیا نور تشته لیکي، څنګه خبره ده دا؟ زه شاید لرم دغه خبرې نه کومه، به شاید خبرې نه کومه چې په مخکې مې پام دی اړه د دانش خپرندوی ټولنې له مسؤل اسدالله دانش سره خبرې وکړي، دا خبرې په ګډه واورو چې دانش صاحب څه وایي. دانش صاحب دی وګمې سبا عامر کتابونه تاسو اکثره د دانش کتاب پلورنځي لخوا یا دانش کتاب پرولو ماسی لخوا چاپ شوی دی، د دې کتابونه څنګه دي؟ کیسون کې لري، خو خوون کې لري، مینوال لري کنه؟
ډیره مننه وګمې سبا عامر، خو زمګ د دانش پرندوی ټولنې هغه لیکوال ده چې اول نه دې کتابونه کې خبره ده، فکر ده یو سلری او خلک خوخی خلک بار بار غواړي د چې کوم وخت کې سلی کلی دی، هغه په خپل وخت کې واقعا چې یو شاهکار دی، یو هڅه ده، او د چې کوم جرأت کړی دی هغه ته خلک سلام کوي. موږ هیله لرو چې نورې پښتنې مېرمنې هم دې د دې په قدم باندې قدم کیږي او مخکې لاړ شي. تاسو وګورئ اوس خو چې کوم دور دی دا خو لږ د روښانتیا او د روڼتیا دور دی، خو دې چې په کوم وخت کې هغه جرأت کړی دی هغې ته باید وګورو، هغه وخت هغه زمان او مکان که په نظر کې ونیسو. نو وږمه سبا ته
کلاسیک دورې لیکواله ده؟
نه 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 نه، زموږ دور داسې نه دی، د کلاسیک دور خو بېله خبره ده، خو موږ تاسې دغه 15-14 کاله مخکې هم تقریبا کلاسیک غوندې دور تیر کړی دی.
ډېره مننه. یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې یعنې په تاسو باندې توان نه دي د کتابونو؟ نو
نه 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 نه، په موږ توان نه دي، دا زموږ هغه دایمي لیکواله ده، موږ خوښ یو، خدای دې ته توفیق ورکړي چې نور کار مو کوي، ټولنې ته نور ډېر څه وړاندې.
مننه کور ودان جان. یعنی د ښاغلي دانش صاحب له نظره هم وږمه سبا عامر یوه مخکښه لیکواله او شاعره ده. مبارک دي وږمه جانې، مخکې مې ټوکې وکړې در سره.
مننه پوښوم، بس کله کله داسې ټوکې خوند کوي، خو دا تاسو باید ووایم، دا تاسو چې کله ویلې چې هېڅ خریدار نه لري او زه ګواه لرم، یو رقم دا شاید انګریزانو خبره شاک شو، ویل خدای پاک ما ته څومره مسیجونه راځي په فیسبوک باندې، لکه ټول خوشحاله دي. حتی هغه ځینې کتابونه ناول ما ته ډېرې جالبې خاطرې لري، لکه جنت کوټ زما یو ناول دی، او دارنګه طالب جان چې ورسته کې چاپ شوی وو دغه ناول پاړه باندې د طالبانو نظرونه چې ما ته راغلي وو اته ازینه ناولونه چې په ساحه یا سیمه کې چې ما جنت کوټ لیکلی وزیرستان کې څومره لوست شوی وو هغه مسیجونه بس زه حیرانه شوم.
تاسو د لیکوالۍ په ډګر کې مخکښه یې ولې د خپل ماشومان لپاره هم یو مخکښه مور ثابته شوې د خپل خاوند لپاره یو مخکښه ښځه ثابته شوې که څنګه؟
نه زه فکر نه کوم په دې چې ما امر سره سیده په مینه مې واده کړی دی نو یو څو کاله د مینه ورو ورو کله سړی مسؤلیت هغه شي نو مینه هغسې مینه نه پاتې کېږي. تر یو حده پورې مې امر ته یو څه اوږه ورکړې ده خو زه باید ووایم چې امر ما ته زیاته اوږه راکړې ده. زه فکر نه کوم زه د یو ډېره مهربانه مور اوسېږم. زما ماشومان خبرې کوي خو ډېره خبرې نشي کولی یعنی ډېره خبرې نه کوي. هغه لکه چې زما افغانستان ته لاړم د کابل ماشومانو به زموږ کورنۍ کې ډېرې ډېرې خبرې وې کله تیزې تیزې وې خو په ځای خبره کوي. دا وجبه دای چې زه کله دوی په کور کې دي مینه کوم هغه خوراک هغه هر شی چې هغه منظم ورسره رسوم کالي لباس هستې خو زه زیاته لیکل کوم او زه په خپل لیکل باندې او ماشومان ته چې تاسو دوی ته وظیفې ورکوم تاسو دغه د کورنۍ کار کوئ داسې کوئ یا دغه کتاب ولولئ یا خپل هغه ځینې لوبې دي چې دوی کوي یا تلویزیون باندې دوی کوم ګیم سره کوي دغه رقم. نو زه فکر نه کوم چې زه د یو ښه مور اوسېږم خو لیکوالۍ مې کوشش مې کړی دی ډېر وخت مې کورنۍ ته نه دی ورکړی. ما
ډېرغلی امیر لنیکه مرغه ښاغلی امیر او د خپل هم او دغه شان د ماشومانو په استازیتوب هم له تاسو خوشاله دي دوستانو راځي چې د اغلی وګمی عامر د خاون خاغلی نجیب عامر خبري هم واورو چې په دې اړه شیبه مخکې ما ورسره د تلیفون په کرخه کړی دي. خاغلی عامر تاسو د اغلی وګمی سبا خاوند یاست. موږ نن په خبرونه کې له اغلی وګمی سبا سره د مخکخه خزې په توګه باندې خبرې کوو. ستاسو په ژوند کې ستاسو په شخصي ژوند کې تر اوسه پورې وګمه څومره مخکخه ثابته شوې ده؟
فرمان صاحب اول خو ډېره زیاته مننه د نن تقریبا 15-16 کاله وړاندې چې ما وګمی ژوند شریکاو په پېښور کې وو نو انا وحکم وګما مخکخه وا دا یعنی لیکواله وا کتابونه نو چاپ شوی خو لیکنه کولی او مطرح وا نو بیا چې موږ سره دوه یو ځای شو نو سازمانیم ګرتیاوی وی یاری ته ورمیزم پام کاو یو څه به ما دې ته مشورې ورکولې نو هغه چا خبره قصه مو داسې په شریکه پر مخ ویوړل نو بهر نړۍ ته وا هغه زما خامیان بیا کمې معلومې دي او د دې په ژوند کې هم نور ځله راغلله نو یعنی په دې کار سره دواړو ګټه وکړله. هم ما ګټه وکړله په شعر په میدان کې دا خو په خپل شعر هم لیکي خو زیاتره ناول او افسانې طرف ته کار کړی دی نو زما زه خپله شخصا د هغې د کار نه ډېر زیات متاثره یم او ما ته په ژوند کې ډېرې ښې مشورې راکړې دي د ژورنالیزم په څانګه کې د شعر لیکلو په څانګه کې همدغسې په ادبي نړۍ کې راشه درشه کې نو زه د هغې ډېر ممنون یم.
بلې امر صاحب ستاسو ماشومان کاشکې وای چې د هغوی نوم پوښتنه کړې وه. په هر صورت د وګمه د ستاسو ماشومان لپاره آیا یوه مخکښه مور ثابته شوې ده که څنګه؟
د وګمې ژوند که درته ووایم مصروف هم دی او موږ چې تاسو ته به یاد شي دا چې پېښور کې وه د همدې راډیو سره ازادۍ راډیو سره کار کاوه چې نن پکې ستاسو مېلمانه ده پراکټ چې راغلو یو کس په کارو چې د ماشومانو سره پاتې شي مونږ ته ویل شوي وو چې یو کس تاسو ته چانس لري چې کار وکړي نو وګمې دغه قرباني ورکړه چې ماشومانو سره پاتې شوله ځکه ماشومان هغه وخت کې ډېر واړه وو که نه نو هغوی سره پاتې شوله او د هغوی په روزنه کې برخه واخیسته. د موټر چلنه وته د هغوی دپاره چې مکتب ته یې باید ورسوي زه خو دفتر کې مصروف یم د موټر چلې ځکه ژبه یې د دې ځای زده کړله نو د هغوی سره په د کورنۍ کار کې کومک کوي د هغوی پالنه کوي نو دماشومان په نمائندګۍ درته ویلې شم چې بالکل پاګه چاره کې هم مخکخه ده او خپل کار په صحیح توګه پر مخ وړره.
بله امیر صاحب، تاسو نظر مو د دې د وګمې د خاون په توګه واخیستو، د ماشومان او د پلار په توګه مو د تاسو نظر واخیستو، اوس دا چې تاسو هم شعر لیکئ، تاسو هم لیکوالی کوئ، دی هم شعر لیکي لیکوالی کوي، بخیلی لري ور سره او کنا کار استای هڅوي څنګه د کار په دې برخه کې؟
والا څنګه خو کیسه لیکوال یم نه، خو ما ډیره کیسې ډیرې لوستې تورمان صاحب، ما ډیرو ژبو هغه ښه داستانونه چې دي هغه ما لوستې دي، او دا چې سولی کې خامخا مانه مشوره اخلي، او حتی ډیرو ځایونو کې داسې شوي چې د ناول ډیر پاټونه یې لیکلي، بیا چې ما یوه مشوره ورکړې ده نو بخیلی نه ده راغلې، زما هغه مشوره یې منلې ده، هغه بیخي هغه کیسې هغه لوری بدل کړی دی. نو همدغسې چې کله زه شعر لیکم نو زما د شعر اولنی اورېدونکي دا وي، نو بخیلی نه راځي، خوښیږي او تشویقوي مې. حتی ما ته کله کله وایي چې د پښتنو ټولنه ته د یو شاعر په حیث پېژنې، ته خبریال وروسته شولې، نو دغه میدان باید پرې نه کړې. نو د نثر په میدان کې زه ورسره بخیلی نه کوم، او د شعر په میدان کې تل ما ته ډاډګیرنه راکوي او تشویقوي مې چې شعر ولیکم.
بلې قدرمن اوریدونکو، د غلي وګمې سبا امیر خاون نجیب عامر و چې د خپل میرمنې په اړه د دوی د کارونو په اړه توضیحات ورکول. څنګه وګمې جان راځي د عامر صاحب له خبرو موافق یې ورسره؟
نو زه فکر کوم
نو صفاتونه خو ډېر وشول، خود موافق یې څنګه که خوخه دی وګمې جانې اوریدونکو را سره پلی کړی، دوی په پښتنه لري، دوی ته به ورشو، څنګه خوخه ده؟ قربان شم، مننه مهربانی وکئ. څوک له کومه ځایه؟
مننه تنگیوال له وردګو څخه ستاسو سره پاړی کیم.
اها مهرباني تنگیوال صاحب،
دا سبا خو کینه
پښتنه واتس پښتنه وبخي.
پښتنه تر نه لرم، اول د افغانستان د کوم ولایت ته او څومره سیرونه لیکري، دا بل کافي سیرونه لیکري چې زمونږ د بازار د بایسه سوي وادوارو دي سوري لپاره پکې پیغام وي، او لسان سي په کومه پلانځه کې افست، او د کوم ولایت په پوهنتون کې خپل لسان افست دی، او بل څه نه ته چې د خپل افغانستان پریکو او د خپل ژوند په شیبو کې چې د خپل خدماتونو په درشان کې کړای دی.
ها مننه څنګهوال سپ ډیر بختره دی، خدای دې وکړي په لنډ اور اگر وګمجان اور ته جواب وایي. کور ودان وګمجان مهرباني،
دی ورون ډیره ډیره مننه. خو باید وایم چې د لیکلو په هغه باندې کله چې زه شعر لیکم یا ناولونه لیکم، بس دا چې څومره زه د خلکو درد مثلا په خپل شعر کې راخلم یا په کیسو کې راخلم، دا خلکو ته هغه وخت ماته یعنی خوند راکوي چې خلک هغه درک کړي، یعنی غنه خوند واخلي، هغه احساس کړي چې ما څومره د دوی درد راخستی دی. یا ټولنې ته لکه زیاتره ما خو اکثره معلومه ده خبره چې زما زیاتره کرکټر په داستان دی که شعر ناول دی او یا شعر دی، پتی که ښځې دي، لکه د ښځو لپاره مې ډېر کار کړی، زما مرکزي کرکټرونه ټولې ښځې وي. نو راغلو په دې کې چې ما لکه د جنگ کې پیدا شوی یم، نو مهاجرت مې کړی دی، لکه ډېر عمر مې پېښور کې تیر کړی دی، کابل او پېښور کې مې درس ویلی دی، پانتون میں د جرنالیزم په برخه کې تری وی سی او ویل بیا هغه پانتونونه په پېښور کې لاړل، سره هغه شول کنه کابل ته انتقال شول، او بیا هم ما د جرنالیزم په برخه کې وخت په وخت سره نړیوال مشهور هغه دفترونو څخه نړیوال هغه سره ما
ترینینګونه اخیستې دي، بیا مې کار پکې کړی تقریبا 10 کاله ما په ژورنالیزم کې کار وکړو چې ما خو ځینو کې لکه انټرنیو زیدارې سره دوه کاله زه د یو ادبي خپرونې په نامه د ادب مرغلرې دغه پورې د سره پاتې شو م د شاعرانو لیکوالانو سره به ما هنرمندانو سره به مې مرکې کړلې، موسیقي خپرونې به مې جوړولې، همدارنګه د پژواک ادارې سره مې کار کړی، له پېښوره رپورټونه همدارنګه وروسته کې د ازادي راډیو سره ومه. خو دا چې وای دوه چې وطن مې څنګه پرېښودو، وطن خو تر مور پلار هم ګران دی، نو دلته هم لکه د راډیو لپاره راغلی یو، داسې سفر مو کړی دی، دلته هم د پښتو لپاره کار کوو، امر د یوې مشال راډیو سره کار کوي چې د ازادۍ یوه برخه ده، او دا هم د شپه ورځ په پښتو لګیا دی، په پښتو لپاره خدمت کوي. نو موږ داسې نه احساسو چې له وطن وطنوال او خلکو څخه
ډیره ډیره مننه وکمجانې. بل اوریدونکي هم پدې کړي دا به هم راوخلو ګورو چې څوک دی لکه مزه مهرباني وکړي آزادی رادیو ده.
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
جاوید فرادی، ما د کابل له کارینو نه اړیکې نیولې ده.
مهرباني فرادی صاحب.
سلامونه ساتي ملمنې ته او د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته، او د اخور رزما د پښتنه ده چې دا په دری جو باندې شیرونه لیکي او کاتانه پښتو جبا.
ها مننه. کور ودان روندې اوسي وګمجانې په دریم لیکي کنه؟
درس خو مې په دری ژبه باندې ویلې، په دې چې کابل کښې خو دری ژبه باندې مکتبونه دي، ښوونځي دي، او لیکمه په پښتو باندې، نو په دری باندې متاسفانه نه تر اوسه مې کوم هغه نه دی لیکلی، نه مې شعر لیکلی او نه مې کوم داستان لیکلی.
کومه ټوکه به مې نوې لیکلی سو مایک مټو کفن. ډیر ډیر مننه غلی عامر چې په دغه خبرونه کې د موږ سره ملمانه شوې، خوږی خبرې مو وکړې، دوستانو ووریدې، مونږ ووریدې، اله چې ستړي شوی نه وای سره مننه کوو لتا چې په دغه خبرونه کې له موږ سره وای.
تاسو نه مننه کوم،
یو دنیا مننه، خوشاله و اوسئ. قربان شم. قدرمن اوریدونکو، لدی سره از موږ خبرونه پام دی ځای پاتره سی، خو د پای په شیبو کې د اغلی وګمی سبا عامر یو خپل شیر بیا هم د دې په خپل غږ اورو. خونه ولري تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارو.
دا غزل مې په 2014 کې په پراګ کې لیکلی، او اوس یې تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې شیری تنده مو پرې مات شي. ګل زما په لاس کې دی او ګل زما په وړاندې دی، زړه مې په ګوګل کې د زړه غل زما په وړاندې دی. ټولی په چغار مین حسینه بیلاری شي، ټولی په چغار مین حسینه بیلاری شي، داس خوش زبانه یو بلبل زما په وړاندې دی. نرم او آرام لکه موری قالینه تاسو بلی دلی وی، نرم او آرام لکه موری قالینه تاسو بلی دلی وی، وایم چې ټوکی د بخمل زما په وړاندې دی. کلا کلا حسی لیونی مینه می راشی پرې، کلا کلا حسی لیونی مینه می راشی پرې، کلا وایم دا څنګه پاگل زما په وړاندې دی. یا چینا کو چاوی گانا نلارم لرم ای، یا چینا کو چاوی گانا نلارم لرم ای، یا چینا کو دا زما چارگل زما پوڑان دی دی.
ستا پنگڑو شرنگ شرنگ ستا پنگڑو شرنگ شرنگ ستا پنگڑو شرنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پروے او پزڑکی میں دمینے ولولے را پروے او ستا پنگڑو شرنگ شرنگ ستا پنگڑو شرنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پروے او پزڑکی میں دمینے ولولے را پروے او ستا پنگڑو شرنگ شرنگ